السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شپې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروگرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا مخ په خرابېدو دی او میلیونونه کسان پکې د قحطۍ سره یو ګام نږدې دي. دغې ادارې په تازه خپور کړي راپور کې چې یوه برخه نن د ډبلیو اف پی په ایکس شبکه کې خپره شوې په دواړو هېوادو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام نږدې بللي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت للاسه په وته ده. دبليو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت باندې فشار راولي څو د نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیزونه لیرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته په یو سفر کې ویلي دي هغوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د نورو کسانو غوښتنو ته ځواب ووایي. هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت په اساس باندې مخته روان دي. اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. په وروستیو کې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې او ورسره یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي. د راپورونو په اساس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالي ستونزو په خاطر چین ته نشي تللی، خو ویل کیږي چې په وروستیو شیبو کې د اول کې پلان و چې یا د لوبډله چین ته لاړ شي، خو ویل کیږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې شوي دي. د تمه ده چې د چین په کوربتو باندې د آسیا د اولمپیک آسیایی لوبې نن د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا په هانجو ښار کې پرانیستل شي. دا لوبې د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلې وې. په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادونو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 40 بیلابیلو لوبو کې به ګډون ولري. د هنګاو په نوم په ناروې کې میشته د بشري حقونو ډله وایي په ایران کې د زینب کاظمي په نوم یوه میرمن وروسته تر دې ونیول شو چې د پوړنې له پرسرولو انکار وکړ. د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو 2 ورځې مخکې میرمن کاظمي چې په خپله انجینیر ده له خپل کور ونیوله. تر دې مخکې محکمې حکم کړی و چې دا میرمن باید 4 اویا مترو کې وویل شي. په بخښنې سره 4 اویا مترو کې وویل شي. میرمن کاظمي د فبروري په میاشت کې وروسته تر دې اعتراضان خپل پوړنې له ځمکې وویشت چې د انجینیري ټولنې په خپل مدیره هیئت کې د دې له منلو ډاډه وکړه. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نښه کړې وه چې ډېره مرژوبله اړولې ده. دا حمله د جمعې په ورځ شوې. د اوکراین پوځ نن ویلي د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وژلي. د ازادي اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په یو رپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي. د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
کار نشته، بېروزګاري ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي ورانې دي.
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو بریټ کې وژلې دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خو دا سم دا غوښتنه د وروره چې د شوز د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر ټوبه تړلې دي. دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت پر نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت مو مشبه به دا شو تعلیم یو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د دبليو اف پی پیکس شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپګ ملیون زیات کسان لقاهتې سره یو ګام واټن لري. دا په داسال کې چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداري ورکړی وو په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. دبليو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپګ میلیونه ډیر وګړي د لوګي ل لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې جنن خبر شو راغلی افغانستان د خوړو ل بحران سره د مخ او هغه لسو هیوادونو په منځ کې دي چې د نفوس ډیرې برخې ل قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، ایتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. دبليو اف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدل چې لقاهتۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس شپږ سلويخ سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له لوړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیر ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه پوتو دی. دبليو اف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دبليو اف پی اجرایوي مشر سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمیر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړیږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې پیغو د کار بندیز دی. د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او کدا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند بلستون زو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکو امجد بیا له بیکاری سره ټکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته، د ژوند چارې بیخي نامنظم دي، بیخي وران دي او دا روزنه ژوند دی ولکه په موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وکی دي، نهار دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دي، چوک ته راوځو چوک څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندوی موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پریکړه چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې عامدارنګ په سودان کې چې د نړۍ دوه غي وادونه بل شوې چې ملیونونه کسان له لوګي سره مخ دي، خلک له بیوزلۍ سره ټکوي. البته دبليو اف پی رپورت کې ویلي چې په دوه غي وادو کې شپږ ملیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکو اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره، خصوصی سکتور پا افغانستان کی دے 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 دولت ترسنگ یو یو غٹ عائداتی سرچینہ او غٹ اقتصادی سرچینہ ولا سی افغانستان اغه اقتصادی چرخی په حرکت راوړیو لمبه دمر غوسم اغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ او غوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه اغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګ سو لمنځ لاړ او اغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل په افغانستان کې تیرو کلنو کې پانګه اچونه کړې ولا دوی غوښتل چې خپله پانګه اچونه ته دوام ورکړي هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه هغه متاسفانه فلج شوه له منځه لاړه او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله له بده مرغه هم له منځه لاړه هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه هغه کمرنګ سو له منځه لاړل ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شوې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ شو.
فضلي صاحب د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
دا ستونزه که چیرې دوام وکړي اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي او دا به په افغانانو باندې په خپله بېوزلو افغانانو باندې هغه کلیوالو افغانانو باندې هغه چې عاید سرچینه نه لري په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي ځکه چې عاید نه وي زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شو دغه حالت دی ورځ تر بلې د خکېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله تر یو بریده نسبي ستونزه وله خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هېڅ کړل نه یم او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نشي کېدی ځکه که اوس د چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي دا یو موقتي حالت ته کوی سي د افغانانو هغه یو شپې یو دو شپې یو هفتې د یو میاشتې هغه د ګېډې ستونزې به یې حل کړي خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. پکار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وشي نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزي اړیکې بیرته لسره ورغول سي همداشان باید کوشش وشي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وشي فرصتونه رامنځته سي په صنعت باندې پانګه اچونه وشي.
د بشری چارو او مسایلو یو شنونکی اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس څو دېرش ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټوګي پورته د انجنو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی ولاده هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکو دی او وایي چې د انجنونو پر مخ ته ښوونځیو تړل د هغې او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبانو د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دار کم خونم نه دی چې دی بس د شوز مکتب باندې د شوز معنا دغه باندې مشتې خوم دی جمع وای مشتې بم وای د وطن خلګوم دغه رقم وای چې معنا د شوز چوس یا خدای نه کړدا مور یا خور د خاتمه په کور کلی په هر کور کیستا د چ مریض ست څنګه کولای شي چې نر راکړته بوزي دا معنا مشتې په پښتنو کې څوک نس کولای کومره کا پای د خپل دغه نسی وروستلی که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې ښځې انجینران هر څه چې پیدا شي دغونه پرمختګ موږ ته نور هم کولی شو. غوښتنه هم د دولت څخه دغه ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، نجونې هغه خپل دغه ته ورسېږي، هم به د دوی لاس په خلاص شي، هم به د دې ولس لاس په خلاص شي، هم به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب شته. د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه تر لوړه خبره ده، دوی په وس ارته پوره دی. وایي کې مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته، خو زنانه دغه معلمان نشته او درس ورته ووایي چې انجینران پیدا شي. ورور د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه، ښځې پیلوټانې دي، بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غله کمانې چا جوړوي چې داسو تعلیم ونه کړي، خو نو نه کېږي. وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه زده کړي؟ نو خو داسو تعلیم خدای رسول دا ویلي چې خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني، دا لور پر ما باندې عقل دی. زه به داسو تعلیم به وایم، اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به درسو مکتب ته بیا اچوم چې ورور یو شی زده کړي، انجینر ځینې جوړه سي، یو ډاکټر ځینې جوړه سي، ورور یو معلم ځینې جوړه سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خون زاده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي، وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی به دغه تر نامعلوم وخت پر نامعلوم وخت نو تمام نه لري کشل کړه نامعلوم وخت عمر به بیا داسو تعلیم یو
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر شجنز د کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه ورسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې، دوی په رواني ناروغي اخته سوي او د افغانستان څخه د وټلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو لویر نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپل لونو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپل لونو او خوندو د تعلیم د زمينې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووزي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغه زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یو میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتاری له ویرې د کډوالو له کمپا نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغیزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادې اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته وینې کورونه در معلوم دي په قباړې کې نه پریدي په کراچۍ کې نه پریدي په روټ نه پریدي نو اخر مرته په یو لار را کوي نو یو لار خو را سره وکه حکومت یې که ظالمم ظالمی را سره وکه که مسلمانم مسلمانی را سره وکه که خځې نن یو لار په دوه پلانکو چې ښځو سره ولاړ او دوایګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړي نن د مونږ خوندې ومنډې ماشومان او په جیل کې پراته دي بغارې وهي چې غارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې زه نو ستا سره څه وکړم ته زه مشر نه ما وغواړه په کوم قانون زه ملامت یم چې زه تا ته جواب درکړم.
د کراچۍ پولیسو دا تور رد کړی او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یرې له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نه سو وتلی. پولیس مو تنګي بیا وایي په هر څوک په سر باندې غریب کسان بیا غونه پیسې اخلي بیا واپس خوشي کوي ان تر دې چې هغه اوس هم ډېر کسان دي کاټو والا چې هغه په جیلونو کې پراته دي اوسو کې आवाज هم نه اوري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ستمبر په 15 ویلی وو چې غیر قانوني کډوال د پاکستان په خوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
هغه وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دي دا خبره خو هغه سپا کوي زمونږ هم اورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مورکو پیسې مورکو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 400,000 رجسټرډ افغان کډوال میشت دي او د دوی د پاتې کېدو موده سخ کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غځولې. خو په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرولې شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یوځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شیبر اورو.
د اوکراین پوځوي د روسي تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندوی په برید کې د روسي د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې و چې ډېره مرجوبلې اړولې ده. د حمله د جمعې پر ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وشل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروز توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې پر ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروز توغندیو وشو چې دوی په هوا کې وشتلې دي. د وزارت ویلې دي چې یو روسي عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خبره کړې او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لوري ګمارل شوی والی میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندرغاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالی ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستان هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډله خو داسې وله چې هغو سره فیفا ژمنه کړې وه لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به هغو ورکوي. نو کله چې وخت را نږدې سو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم ونه کېدلو. زموږ ریاست له مځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډله ونه توانېدل چې دغو سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواړي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداري د کراټه د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د ما رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. یو شمېر غنجونی چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته لتګ منی کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستې غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابره ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیز اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبه د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دغو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. پینترس کلنه محجوبه د پنچیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړی له زیږون څخه د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبې د خپلې خور امنې په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لېږلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لارې موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیده د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود کې
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړي.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویدن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په معقد ډول بند کړي دي. د سویډن کمیټې د ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له درېو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو،